بي يو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د اسدی رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل په جنو مواردو کې پرمختګ شوی خو د اختلاف ټکی چې مخکې څرګند نه وو یو څه واضح شوی دی تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی لوبه بیا وزندیده او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هېواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کېږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي
ده په عین حال کې ویل چې ایرانیانو ته پر دې مسلې بلنه ورکړي چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکو کېږي د خبرداري ورکړي چې امریکا به د ایران د ملاتړ هر هغه برخمنه ډله په نخښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگټن دا موضوع لنګدې څاري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل د هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوال انخته شوي د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ جوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو ته لاس تنو ته مرګ جوبلا وخته همداشان په تاسف سره باید ووایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی همداشان درې تن نورې سطحې ټپیان دي
ښاغلی احمد زیوایی ازرې ولسوالۍ ته د اړتیا وړ اضافي امنیتي ځواکونه او پوځي تجهیزات لیږل شوي دي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وزنډول شوه د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته زنډول شوې ده د استرالیا دغه اداره وایي د کورونا وایرس له کبله د مسابقو د زنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه په پام کې وچې د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپله ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړي وایي د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده بلکې پیسې یې کمې شوي هم دي غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګل ویلی دا ویرونکې د چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرون وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي د دا هم وویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو او په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وزندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په ابتابات کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کیږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. نوموړی د 2011 کال د مې په 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 13 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول شوې ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبرې چیرته رسیدلې؟ تازه څه دي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. په خپرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې ادرې ته هم ورولو.
دا اتوانی ورونه دی، دا پولیس کی جنگی دا، پا طالبان کی جنگی دی،
اتوانی ولاری ورگی دی، درین کام پسی های پس مرگی بعد انجلی پیدا اسول.
پا غزنی که بزگران سری خونی خواری، چارواکی وی چه پا رستوی که مو دا سرو خونو دا جوری دو تکل وکر، بزگرانو نغیری وکر و وصلوالو مخردب کرد.
نوی پیسه دا پیسی مون ورکوونی، لس پیسه دا دو ورکوونی، او دی سره سره هم دیوانو شکره، طالبانو پرین خودن، نمون چونکو.
په هلمند کې مو خبريال د جوار پټي ته ورغله.
تاریخ خو ارزان دي، په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسخو کدا جواري و داش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز عمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکیو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پوره دوې اونۍ وشوې چې دا خبرې په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وه چې په یوه ورځ کې د طرزالعمل پر سر خبرې بشپړې شي. ډیوې نادر له کابله موضوع څارلې ده، له دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکي روښانه شوي دي. بله،
طالبانو جیوې سرچینې موږ ته ویل چې پرون د دوو لورو مرکلاو تپدلو ناستې کړې دي، خو دوی سرچینې دغه تیاره کړه چې ګڼ موارد دي د طرزالعمل او کارو کې چې په هغو کې لا تر اوسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته چې اشاره وکړه او هغه ټیک مهمه دی د افغان حکومت او د طالبانو مرستې پلاو ترمنځ، هغه دا دی چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغانی مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوي هوکړې پر اساس وسی. د سرچینې په وینا چې د افغان حکومت د مرکزي پلان ډېر مخالفت له ځانه سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکی له تاسې سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارنګه شیبر صاحب تیره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان سولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړي دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړي ده چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوې، خو یو ټکی همدا دی چې طالبان غوښتنه کړي چې راتلونکي مذاکرات دي امریکا او طالبان ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس مخته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړي لکه مختګونه سدي د بین الافغانی مذاکرات او خندونه سدي د امریکایي سرتیرو وتل، همدار از افغان خوځو پر حقوقونه بحث شوی دی او د هلمندي خودلې د چې هغه څه چې د اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي هلمند چې همدا سبا مخ تل شي. بل شي برڅ
مننه دیوان ادر ودا سجرادو خبريال له کابل ته بلی سمیت ورزول هغه ځای مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتون کې په ټلیفون را سره ده. رحیم صاحب خبرونه ته شراغلی لکه څنګه چې مودا سدی رډول خبريالي واوریدل دا سویل کیږي چې د طالبانو او د افغان دولت د پلاوی ترمنس د اختلاف یو ټکی دار چې طالبان په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د فبروري د 9 مینیټې د سولې د تړون لمخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی دی مختلاړې شي. څه فکر کوي چې دغه ټکی د ډیر بحث وړ دی او کنه په دې برخه کې به دواړه لوري ژر موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم چې د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پوستي دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منل لري دا په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغې له مخې دا پروسه مرکزي او په دې معنا د دوی دغه غوښتنې منل کېږي. بله خوا د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومې پروسې چې دي هغه تر پوښتنې لاندې راولي. دا یو نوه سیاسي چنه بازي او سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره حده پورې یو بل ته ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده. کنا که وکتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله وشي بل افغان په ځای کې راځي که بزو پاره کې ګوري د کوم مسایل چې وي پاره کې په دوو باندې توافق وکړ شوی دی. نو خبره ده چې زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پورې دا سیاسي نور دی تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیاوړی خودلو هڅه وکړي.
بله
هیله دا ده چې دواړه به د منځ لارې او جوړجاړي ته حتما رسیږي.
بله رحیم صاحب دا سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي که چیرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. که دا موضوع هم داسې وي آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکېچ ته باید ضرورت په دیونه لري چې طبیعي خبره ده د افغانستان قوانین چې دي هغه په حنفي فقه باندې عیار دي او همداراز دلته ډېر دونکي هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پر وړاندې چې دغه مسله باید دومره کړکېچ نه شوي نه وای او باید نتیجې ته په رسیدګی شته وای. بل د څه باندې ته که نتیجې ته محدودی ګو پاږي که هم اوس کار شوی دی او د دې شو داسې ځهل شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقه په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندې شي. که چیرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري کله چې موږ څه کې بحث زو پاغې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاغې په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده البته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو ستګم خو په خبره ده کله چې یو هیواد قوانین د کم ادرس نه سرمنشا اخلي دا به خپل کټوټینه او مسایل مالکي کدا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې په ملک د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو که دا دي په هغه متره کې د لګکیو بیا دی برخه حتی هغه نورې جواب ګونو اوسېږي تر کومه چې د لګکیو د حقوقو باسته هغه په ټولو فقه کې په مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جوړای کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق دی ولري چې هغه د دینی مسایلو څیره بدل کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي لیکن تر کومه ځایه پورې چې سیاسي بحث دی هلته زه ډېره ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتون کې لوي خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو او ترین کوټ ته چیرمه مو داسې هدیرې ته ورولو چې په یوه هدیره کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوي دي او افغان سرتیري هم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په یوه هدیره کې د دوه داسو ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا و دیرش کلن خطات اختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یې چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي. هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي، هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې بخشیرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا اتوانې ورونه دي، دا پولیس کې جنګېده، هغه په طالبانو کې جنګېدی. تو ګرد اخسره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا هغه دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ پر کور کښېنئ. دغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګي، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کېږي. دا ژړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شخ دي.
لا ورته ناسم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، نه ده چې چبرته شوس
سده یو دغه و کله اته کله یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړل. په پولیس کې و دغه زما لالۍ په دا اوس وخت کې یوڅ سوی دي. دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د میندو غاړې سره په مین کې وختلو دواړه شهیدان شول. چې را پر زړه راکیاز کړم زه چې انځړوی مې پټاو شو ما چې چای بېخي نازوکې ځواني وې، بېخي پر نازوکو ځواني و. زما چې چند یو کوردار و، دا دوه بې کوره و. زما چې چای
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکې غونډه تېره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلښت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي. نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت چاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتهیرا په ریو ډی جینیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي سش کال پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړې کړي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړوي خلکو ته سه مثال هغه وساتئ بیا په وخت خرڅ کړي چې په بای خرڅ شي. د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅوي ځان خلاصوي. دا چې سرخانه جوړ سي د هر دقان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سي د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کړي خو بیا ښه ده. هم د باغوالا چاره کېږي هم د دولت مسؤل کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
تیر کال یې بیه لوړه وه. تیر کال یو پارسل په 4,500 کالداری خرڅېدلی، خو سږ کال په 90 او یا هم 80 افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی سږ بیا ارزانه دي. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړي وای خلکو به ساتل، چې وایې ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي علت یې د اوبو پریمانی، د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوی ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتې یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست د
جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې. اما نوم نه وایي، دای مو د احمد په مستعار نوم راځي.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمينه برابر سي، چې وایي د مقصد شو دي سي او د جواري مونږ نه خنواد ونس.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سش کال جوار ډیر کرل سي وي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوي د چلودو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. لده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخونه سي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخونه سي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړېږي.
تریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري و دا شی نرخونه سي، بیا نو دا تر تریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوس سید محمد نومیږم، د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلې دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تریاکو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بار خاص خلکو ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 19 کال په پرتله په 19 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,390 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو پنځدی ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حکومت لاندې دی د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې لدی جملې جوار کرل کیږي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ د کونړ له اسداباد پر استولې سیمې کې لیکي د جګړو بې ساري زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه بې باوره کړي دي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي خلک اور بند تړتیا لري. جلات خان نیکزاد له هلمند لیکي له طالبانو او حکومت غواړم چې تاوتریخوالی کم کړي او دغه ورور وژنه بس کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي ډیر هلمند یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او دید محمد احمدی له صابل لیکي ما هندوانې کړلې حاصلې شدې بازار سو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید له هوښیارۍ کار واخیستل شي. د لوګر ولایت امنیت قمانداني وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لاستو طالبانو او د غراز یو شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخته. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي 2022 میلادی کال ته وزنډول شو. په ایران کې یو وار بیا په کورونا وایرس دښته کېدو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر زیات شوی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغیزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیايي کارکونکو په زور کار ته مجبور شوی دی.
او اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه عبد مرسل زازیم. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. دوستانو په دې خبرونه کې پر کومي موضوع باندې چې خبرې کوو هیله ده چې تاسو هم سره ملتیا وکړئ او اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کولای سي چې و پوښتئ. په نننۍ خبرونه کې کومه موضوع مو چې ټاکلې ده هغه موضوع ده چې ډېری مېرمنې ورسره په ستونزو کې دي. مخکې له واده باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي او د امیدوارۍ نه په دوره کې یا هم په لړ کې باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي تر څو چې یو ښه سالمه ماشوم نړۍ ته راوړل سي. پر دغې موضوع باندې یا هم د امیدوارۍ پر دوره باندې خبرې کوو و چې تقریبا درې برخې دی. لمړی دا چې لمړی درې میاشتې وروسته منځنۍ برخه چې بیا هم درې میاشتې دی او په پای کې درې میاشتې چې کله ماشوم را پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې د ډاکټر صاحب نجم السما شفاجور سره خبرې ترې لرو او پر دې موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې څنګه یو مېرمن مخکې د دې چې دې ته آماده سي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصص ده او هیله ده چې تاسو پوښتنې هم جواب کړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکه هیله، تاسو هم
ښه وخت غواړم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، پخیر. اغلې خبرونه ته لمړی پوښتنه به داسې پایل کړم، مخکې لدی چې یو مور غواړي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي یا هم کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
لکه څنګه تاسو د خبرونه په سر کې وویل چې مخکې د واده نه کوم ټکو ته پام ونیسي او مخکې د ماشوم د راوړلو نه یا د امیدوارۍ د دورې نه مخکې کوم ټکو ته پام ونیسي، باید ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ افغاني ټولنه کې ډېر داسې رسم رواجونه لرو چې په خپلو کې ودونه کوو. اول خو دې ټکو ته پام ونیسو چې دا د سنت طریقه ده او محمد رسول الله فرمایي چې د پردیو سره ودونه وکړئ تر څو چې د تاسو ماشومان ضعیف او نه فرانه شي او د تاسو دغه کورنۍ چې دا اوخ فریږي، یعنی چې دوستي ډېره شي، ارتباطات زیات شي. نو اول خو دا ده چې کله یو انجلۍ یو هلک سره واده کوي باید د پردو سره واده وکړي، د دې لپاره چې نن سبا دغه مرضونه چې د خپلوالۍ ناراضي دغه بیخي زیات شوي دي چې لکه سر بر باندې سره خبر نه وسی بل ورځ یو یو تشخیص درته کیږي یا ردا خود دې تاثیر ده چې په خپل کې واده کړی مونږ مخصوصا په پښتنو کې دغه رواجونه دي په دغه کورنۍ کې چې ډیر زیات رغواړي چې نږدې سي دا اصلا نږدېوالی نه ده اصلا دغه ارتباطات خرابول دي چې بل ورځ مجبور دي دغه کورنۍ د لپاره چې یو سالم اولاد ولري بېرته لاړ شي یو پردی نجلۍ سره واده وکړي تر څو خیر سالم اولاد ولري او پاتې شو د دې خبره ده چې د امیدوارۍ نه مخکې کومو خبرو ته پام ونیسي بیا هم ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ ټولنه کې رواجونه دي چې بدون د پلان نه دوی حمل اخلي یعنی د شپېتو فیصدو نه زیات حملونه هغه ناغوښتلي حملونه دي چې ښځه او میړه حمل نه غواړي یا هېڅ خوښه ورته نه وي ماشومان زیاتي د اقتصاد له نظره د رواني له نظره د صحي له نظره ورته چمتو نه وي نو یو وخت ګوري چې ماشوم په خېټه شوی نو دغه حملونه که په پلان سره غواړي چې خپل ځانونه ښه ورته آماده کړي بیا بار له هغه نه ماشوم راوړي دا به ښه خبر وي او بیا که پلان هم دوی نیسي چې راځه تصمیم لرو چې یو ماشوم ولرو بیا هم لا هم ډاکټران ته مراجعه نه کوي یا د ډاکترانو نظریات نه اخلي حال دا چې درې میاشتې مخکې د امیدوارۍ نه د خورکه باید ډاکټر ته لاړ شي مراجعه وکړي د نسای ولادي ډاکټر ته البته مراجعه وکړي تر څو هغه کوم کمبوتات چې په وجود کې دی کوم مشکلات چې په وجود کې دی هغه یو ځل سم کړي بیا بعد له هغې نه حمل ته اقدام وکړي او شپږ میاشتې مخکې د دې تصمیم نه خپل د غاښونو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي د دې لپاره بیا هم وایم دا زموږ د ټولنې ذات ده چې موږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو تر څو چې موږ په ځولۍ کې ونه غورځېږو تر څو چې موږ غاښونه مات نه شي یا ښه چنجن نه شي ډاکټران د نظر نو شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه دغه غوښتنه لرم د خویندو نه چې د غاښونه خپل یو ځل وګوري او درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه حتما د نسایي ولادي ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي بیا بعد له هغه نه تصمیم د حمل واخلي.
بله ډاکټر صاحب دې ته به راشو چې رابشو دې ته چې کله چې یو میرمن عمل اخلي او دې ته آماده واوسي چې بالاخره عمل یې واخیست لومړۍ درې میاشتې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو چې د ماشوم هغه جوړښت چې ده هغه په سمه توګه ترسره شي؟
لکه څنګه چې تاسو اول حمل په درې میاشتو درې دورو باندې ویشل کیږي اول درې میاشتې منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې خو دغه اولنۍ درې میاشتې د دې لپاره چې د ماشوم دغه قالب جوړیږي اسکلیت جوړیږي او اعضای هغه منشا جوړیږي نو ډېره مهمه دوره ده چې په دې دوران کې د ښځې په وجود کې اصلا خو د ټول امیدوارۍ په دوران کې د ښځې په وجود کې ډېر بنیادي تغیرات راځي د هورمونو له نظره د رواني له نظره د ساختمان له نظره چې بچه دانی څومره لویږي د اندام له نظره تغیرات پکې زیات راځي خو دا دوره ډېره مهمه ده وایي که چېرته غواړئ چې تاسو ښه ماشوم ولرئ نو زر ورځې اولنۍ د ژوند تاسو ته ډېرې مهمې دي چې هغه د القانه شروع کیږي تر څو چې ماشوم دوه کلنه کیږي او په پښو ځي نو دغه زر ورځې که دغه زر ورځو کې تا ورته پام ونیو چې د رواني له نظره د تغذیې له نظره د دې له نظره چې ته یو ښه ماشوم ولرې نو په دې وخت کې ډېر به ښه وي وروسته چې بیا هر څه پې وکړي هغه بیا بې فایدې خبره ده نو دغه اولنۍ درې میاشتې ډېرې مهمې دي د دې لپاره چې د ماشوم مخصوصا عصبي سیستم جوړیږي او په دې وخت کې امیدواره ښځه ډېر داسې عصبانیت ورته پیدا کیږي بې حوصلېګي پیدا کیږي ورته داسې جګړو ته زړه کیږي جنګره کیږي نو په دې وخت کې د کورنۍ مشرانو څخه مخصوصا د خورکه د خاوند څخه هیله کیږي چې ډېر د دې خیال وساتي که چېرته په دې بیا هم تکرارم که په همدې وخت کې د حمله ښځې ته ډېره پاملرنه وشي او اعصاب آرام وساتل شي او لکه ډېره ورته پاملرنه وشي نو هم به د دې ښځې اعصاب آرامي او صحت به ښه وي او هم په آینده کې چې دا ماشوم نړۍ ته راځي
دا به یو ډیر ښه آرام اعصاب ولري. نو په دې وخت کې د شاخه کارون ښه ده چې دلوګیری وشي. زیاتره بیا هم زه وایم چې زمونږ په ټولنه کې درانده کارونه کوي، ښځې بیچارهګانې د درندو کارو څخه مخنیوی وکړي، ښه خواړه ورته ورسیږي، ښه استراحت ورته ورسیږي، ښه میوه دانه. زه پوهیږم چې اقتصاد زمونږ د افغانانو خراب ده، غریب مسکین خلک یو مونږ، خو حداقل په یو کورنۍ کې چې ډېر وي کال کې به یو ښځه عامله داره وي، نو دغه ښځې ته مونږ باید لکه یو مړی چې د خپل د عقل نه ورته بیل کړو، نو د دې به په کور آباد شي. وایي د نورو نیمه نیمه د ابۍ شوه یو نیمه، نو د ابۍ به یو نیمه شي او د دې به ضرورت پرې باندې تکافو شي، او د دې ماشوم چې د ښځې په خېټه کې وانه کوي د دې هم به باندې تکافو شي. نو ډېره مهمه دوره ده چې دې ته باید مونږ ټول پام ونیسو، تر څو د ښځه هم صحتمند وي او ماشوم هم
آینده کې ساعتمن ماشوم راشي. بله دوستانو، د تاسو اړیکه اخلو. تاسو هم کولی سي د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. 0999 45 45 او 0998 225 55 تر څو چې د دوستانو اړیکو ته ورځو. دغه درېمې میاشتې چې منځنۍ میاشتې دي، د ماشوم ټول وجود تشکیلیږي. ډاکټر صاحب، ښه دی چې پر دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. دوهم،
هر درې میاشتې، یعنی لومړی درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې، هر یو خپل اهمیت لري. په دویم، په اول درې میاشتو کې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې ډېر مهمه دوره ده، په دې وخت کې ځینې ښځې د خونریزۍ سره مواجه کېږي چې حتماً ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي، او مور هم خپل د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي. په دویم درې میاشتو کې هم اخره چې د جګ فشارونو تاریخچه لري او په نورو حملونو کې فشار جګ شوی یا کمپونه شوی دی یا خدای مکه اوریزګان اورته پیدا شوی دی، نقصان نه کړی دی، په دغه وخت کې هم احتیاط ته ضرورت دی. اصلا خو د امیدوارۍ ټول دورې دی، احتیاط دورې دی چې لکه د مونږ په کلیو کې داسې وایي کنه، وایي امیدواره ښځه داسې دا لکه مات منګی، هر غړی ورته خونځي واقع کېدای شي، اوریزي ورته واقع کېدای شي، بې وخته ولادتونه کېدای شي، یا دم ورته یو جګ فشار پیدا شي. یعنی په هر څه کې حساب کتاب شته، خو د ولادي په مسله کې یعنی دوه او دوه څلور نه کېږي، دوه او دوه کله یا اتیا شي کله سل شي، نو هیڅ د څه شی په باور کې نه ده. نو همدې لپاره ډېر باید سړی احتیاط وکړي. په دویمه درې میاشتو کې هغه ښځې چې تاریخچه د جګ فشار لري، مخصوصا هغه ښځې چې دوګانګي حملونه لري یا په مخکړمانی حمل کې فشار جګ شوی وو، یا په کورنۍ کې جګ فشار کوم کس درلوده، یا کمپونی لرودله، یا خدای مکه مخکینی حمل نقصان شوی وو، دوی ته هم ډېره مهمه ده چې دوی دغه خبرو ته پام ونیسي. او مخصوصا هغه ښځې چې د ګردو چرکلري یا د مثانې چرکلري، او هغه معاینه چې د ډاکټر لخوا نه ورته توصیه کېږي، هغه حتما باید اجرا کاندي. د دې لپاره چې امکان لري چې خدای مکه په دې دوران کې هم خونریزي وشي او ریزي وشي، یا خدای مکه کوم بل جدي مشکل دي ته راپېښ شي. دا درې میاشتې هم ډېر مهم دی. خو هغه ښځې چې فشارونه جګري لومبرنی حملو کې یا امیدواری توب کې، نو دوی دې د څه خطا نه وځي چې یاره زما فشار د اول درې میاشتې کې دغه فشار خو مې هېڅ پورته نه شو. د حملګۍ یا امیدواری په دوران کې اول درې میاشتې کې فشار معمولا کته کېږي، ښځه ګنګ سمنګ پرته وي، خوب ورته ډېر ورځي، لکه ډېر کسالت ورته پیدا کېږي، دشتیایي داشان ورته پیدا کېږي اول درې میاشتو کې فشار کته شي. دویم درې میاشتو کې فشار معمولا برابریږي د حاملګۍ نه مخکې حالت پورې رسېږي. خو دریم درې میاشتو کې هغه کسان چې مساعده بنیه لري، لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل مساعده بنیه لري، نو دې کې امکان لري چې فشارونه جګ شي. دغه د جګ فشار مسله، د خونریزي مسله، د مکروبونو مداخلې مسله ډېر زیات په افغانستان کې زیات دی، چې اولین مسئله چې د مور او د مور د مړینې کچه پورته وړي، هغه زیاتر د خونریزي مسلې دي چې با د ولادت نه خونریزي کوي، او وجه دا ده چې همدغه خونریزي چې د آخر درې میاشتې کې کیږي او دوی داسې با بې ځای تېره کوي او پرې باندې فکر نه کوي. ډاکټر ته نه ځي چې یاره داملګۍ په دوران کې چې وینه په ښځې باندې ماته شوه دا عادي خبره نه ده، دا مهمه خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي. با بې ځایه تېر کړي زه خیر دی من به خښم سبا به خښم یو ورځ به دسې غرقه پرقه په وینه کې پرته وي چې بیا به ځان راټولولی نه شي. بیا نو هغه وخت شفاخانې ته یې بوځي څه به وکړي، ډاکټر به څه به باندې وکړي. یا هغې حالاتو کې دا مریض یعنی عمله حالت یا د شاک نویستل بیا ډېر زیات سخت وي.
بله ډاکټر صاحب، خبرې خو شته دي، زه مطمئنه یم چې تاسو هم د وینا دپاره ډېر لرئ او د دوستانو اړیکې به هم را واخلو، داسې نه چې دوستانو اړیکې هم را پاتې شي. بله ورته اړیکو ته سلامونه، وخت مو بخیر. سلامونه، وخت بخیر. تاسو آزادۍ رادیو ته غواکی است.
سلامونه مستر زغل خور تو ته محترم ډاکټر صفه د افغانستان عزت کول ولا سلام وکوم. فضل هادی وردګ ما ده باندې چکل سوالی مې درته پلی کا وسو شوی.
وردګ صاحب بخیر، اغلی خبرونه ته مېرمنې کچری کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې.
ډېر زیات مننه مستر زغل خور د محترم ډاکټر صفه نوم ده پوښتنه ده موږ د والو مردا د اتومي اشتو اولاد لري نو په دغه اتومیشتو کې د تا داسې ورکم ګنګسیت پیدا شوی دی او داسې ضعیف هم ده، هر څومره چې د ویټامینونه ورته ورکړو بیا هم دا ضعیفه وي، لاسو پښې لرزه کوه او سر یې ګرځېږي. نو د دو د تا باره که مو داسې ولند هغه راکو نظر وکړو او پوغلو رو پرتو سیمو کې که یو څوک د دغه مشکل سره مخامخ کېږي یا فشار لوړي او که چې هغه مثال کلینیک یا شفاخانې ته لاسرسی ونه کړو ونه لري، هغه څه وکړه سمدلاسه یعنې کوم نوه امکانات چې په کور کې پیدا کېږي سړی دې چونه استفاده وکړو.
ډېره زیاته مننه وردګ صاحب، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي.
سوم بچه ای وردګ صاحب، اته میاشته ماشوم په خېټه ده، سوم میاشته ده، سوم اولاد دی.
ډاکټر صاحب متاسفانه چې د وردګ صاحب اړي کې پرې شو، وايي ویټامینونه یې هم ورکړي، سردرد لري، ځان درد هم ورسره لري، یو ډول لرزه لري او د اتومي شو ماشوم لري.
د امیدوارۍ په دوران کې بعض داسې مشکلات وي چې هغه مونږ ویلای شو چې ورته تشویش نه کوي، لکه ګنګسیاتو ضعیفي او د غړو درد ورته پیدا کېږي. د دې لپاره چې بیا هم زه دغه خبرې ته راځم چې د مونږ په افغاني ټولنه کې خو یو خو ماشومان ډېر راوړو مونږه وخت هم د ماشومانو په منځ کې نه راولو، او بل دا چې مونږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو. یو خو د حاملګۍ په دوران کې دی چې هغه ضروریات چې مور ته ضروري وي هغه مونږ په وخت ورته نه رسوو، بیا چې د ماشوم ته د شیدو د ورکولو وخت وي هغه ته هم مونږ توجه نه کوو. د دې لپاره چې هغه کالوري چې د امیدوارۍ په دوران کې ضرورت وي د هغې یو نیم چنده مونږ د شیدو ورکولو په وخت کې د ښځې لپاره ضرورت لرو چې هغې ته پام باید ونیول شي. نو دغه خورک چې ګنګ کوي او د ضعف احساس کوي، نو آیا په وردګو کې کلینیکونه خو شته؟ ولې ډاکټر ته نه ځي؟ او هغه تابلیتونه چې کوم ضروري دي د حاملګۍ د واده لپاره د مور د صحتمندۍ لپاره د دې تابلیتونو څخه استفاده وکړي؟ او دوی چې وویل چې سر درد کوي او که چېرته ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو دوی څه وکړي په کلي په بانډو کې؟ اول خو وایم چې په هره کورنۍ کې داسې یو با تجربه کس وي چې ښځې ته راهنمایي کوي چې قصه څه ده، دا سردردي ولې ده، دا ریزش ده، دا کته فشار دی، پورته فشار دی، څه خبره ده. نو معمولا که هر څومره نه وي یو ډاکټر به په یو کلي کې په یو بانډه کې وي چې فشار یې حداقل وګوري چې کته دی پورته دی. د دې لپاره چې د کته فشار نه پورته فشار ډېر زیات خطرناک دی. د دې لپاره چې هم د مور او هم د ماشوم حیات خطر سره مواجه کولی شي، نو د دوی لپاره ضروري ده چې د جیک فشار د خطر علامو ته باید پام ولري. چې که چېرته یوه ښځه فشار جیک وي، سر درد کوي، په سترګو باندې توره شپه راځي، د میده سر باندې یو درد راځي بخې خو پرسیګ ده حملګې په دوران کې چې دا معمولا څه چې په دوه ګوتو کې نی یا د کټ په سر کې نی یا په اشپزخانه کې ډېر ودرې کې خلاصه چې دغه بخې ډېر ځوړندې او که ځوړندې مې د حملګې په دوران کې بخې ډېر پرسیګ خو که چیرته مخ و پرسیګ او یا لاسونه و پرسیګ دغه د خطر علامه ده چې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. نو دا د خطر علامې دي چې که دې ته پاملرنه ونه شي نو ژر تر ژره دغه ښځه بیچاره بیهوشي خواته ځي چې د دې ویستل بیا ډېر زیات سخت وي که هغه وخت لویترین روغتون ته یې هم بوځي بیا ډاکټر صاحبان هغومره ورسره مرسته نه شي کولی. خو د دې علت باید پیدا شي چې دا سر درد ولې دی دا ګنپاله ولې دی دا ضعف ولې دی لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل چې د یوې خانه د امیدواره ښځه بیچاره امیدواره ده او د دې په خېټه کې بل موجود جوړېږي نو د یوې خانه بیا دوی ته معمولا اوس خو ګرم بازار دی چې فریضونه ورکول کېږي چې یاره غوښه مه خوره شیدې مه خوره مستې مه خوره انګریز استفاده مه کوه چې دغه ډېر یو غلط تبلیغ په بازار کې د طبابت روان دی چې دغه سره چې هر څومره کوو
یعنی هر څوک ډاکټر صاحب ډاکټر سوي دي کولی سي خپله ورته ووایي چې دا مه خوره او دا وخوره.
حال دا چې زیاتره د خویندې چې مراجعه کوي د کور د یو مشر سره مراجعه کوي چې مونږ ورته وایو خوراکي پرهیز ونه کړي هر څه وخوره لکه ډېر غوښې ته د ضرورت لري مستو ته شیدو ته هګۍ ته ډېر شیان ته د ضرورت لري بیا چې د باندې ځي نو بیا د کور مشره یا خواښې یا مشره خور یا یو بل کس ورته وایي چې ډاکټر خو درته وویل چې دا پرهیز نه لري خو ته به د ټینګ پرهیز نیسي چې بیا خدای مه کړه د دې لپاره د پرهیز علت څه ده چې ماشوم د ډېر غټېږي بیا د پیدا کېدو په وخت کې تا ته مشکل جوړوي یا دا چې مکروب بنی ونیسي یاره کوم مکروب دی چې په دې بخار کې له بینه نه ځي هغه غټه غوښه چې په دې بخار کې په هغه تقلب باندې نرمیږي نو دا مکروب له چا باده چې نه نرمیږي نو دا مکروبونه دا غوښې چې که مکروب هم لري اول خو د دې خپل لاسونه پاک ستره په صابونه باندې ومینځي باید له دې چې دیګې ته یې غوښه واچوله دې بخار ته یې غوښه واچوله دوه درې ځله دې خپل لاسونه په صابونه باندې ومینځي او غوښه دې ښه نرمه کړي همدې نه د استفاده وکړي او که شیدې نه استفاده کوي که شیدې یې ځان ته اخیستې د غوا شیدې د قوتیانو شیدې خو زه هېڅ وخت نه پیشنهاد کوم د دې لپاره چې هغې کې ډېر زیات غوړ دي د غوا د شیدو څخه استفاده وکړي مثلا یو کیلو د غوا شیدې که واخیستې یو کیلو د پکې اوبه واچوي دا د دومره وویشوي چې بېرته د دې نه دا یو کیلو اوبه وچشي بېرته یو کیلو شیدې پاتې شي د دې هم شیدې استفاده کړي هم د تېر نه مستې جوړې کړي هم د چوکیده ورنه جوړه کړي هر څه د دې نه وخوري د دې لپاره چې د دې ښځې ضرورت ورته دی که چېرته د یو خانه ښځه عمله ده د یو خانه دواګانې هم ورته نه اخیستل کېږي ښه خواړه هم ورته نه ورکول کېږي دا خو مسلمه ده چې د ښځې وجود ضعیفه کېږي او مهمه خبر دا ده چې بعد د ولادت نه نو مونږ ټول کورنۍ زرم جمع شي چې زه ماشوم پیدا شم نور نو دغه ښځه نه ډاکټر ته ضرورت لري نه دوا ته ضرورت لري. حال دا چې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل د امیدوارۍ د دورې نه د شیدې ورکولو دوره یو نیم چنده کالوري ته ضرورت لري کالوري ضرورت چې زیات شي نو باید هماغومره ورته مهیا شي لکه مونږ د امیدوارې ښځې نه توقع لرو چې ښه ښایسته بچی را ته راوړه ښه ښایسته وراره وریره را ته راوړه لمسی را ته راوړه
اما د ډوډۍ اوبو نه هېڅ خبر هم نه یو چې څه شی باید وخوري
دا پسې نو وایي چې زوی مې یو زوی ده چې پرېږده چې لمسیان مې ډېر پیدا شي خو بابا ته خو د دې انګور غم هم خو وخوره د دې خوراکۍ غم خو وخوره چې ښه لمسیان درته ښه پاخه پاخه ښه غټ غټ صحتمنده درته پیدا کړي نو د دې ښځې نه چې مونږ توقع لرو چې مونږ ته ښه ماشوم راولي نو مونږ دې ښځې ته څه کوو.
بله
ډاکټر صاحب کوم په پام کې باید مونږ ونی.
بله ډاکټر صاحب که تاسو اجازه بیا به هم یو دوه اړیکې راواخلو دوستان به هم په تمه یي. سلامونه وخت مو په خیر. سلام وخت په خیر میره بنی چوک لکم زینت از آزادی رادیو تقواکی است.
سلام
څنګه خوري په خیر دی رضا ته مننه اورور په خیر غلی خبرونه ته مېرمنې څوک لکم زینه او پښتنه مو مطرح کړی
زینه ارشاد تل دې نه خبره در سره کو
بیربانی ورور کومه پختنه مدرلوده
وزاده کیش
موضوع متکل امیدوار و میندو پا برخه که یعنی کلچه یو مور امیدوارکی پر دغونه هم یشتو که باید سردول تدابیر ونیسی تر سوچ یو خم معشوم نری تراوری
سید خوی بخشش که ما چور موضوع دست در زنانه موضوع دست
بله ډیر زیات مننه ورور دې اړیکې نه دي دوستانو تاسو کولی شئ را سره په اړیکه شئ 0999 45 40 او 0922 225. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلام.
الو
سلامونه وخت په خیر. ښه ستې سات مخه دی. د خوست ولایت نه خرغله سره وایم چې دې موضوع په اړه کومه پوښتنه لري کولی شئ مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ.
د موضوع په اړه چې دا کور ولا دا د دې تلور ورو دونه دا چې د تلور میاشتو کې ځای کیږي د دې تلور میاشتو کې دا ځای کیږي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا
نه اوریدلې چې وایي چې ماشومان د تلور میاشتو نقصان کیږي.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه همدا دی وایي چې د موږ ماشوم کله چې د مور په ګیډه سي څلور میاشتو نه وروسته ځای کیږي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه د ورور نه لرئ؟
بله
مهرباني ورور.
الو دا یو کال کیږي د کومه شکر د شکر مغر لري مرزاب شکر.
بله یعنی د شکر ناروغي هم لري.
یو کال کیږي. بله ما پوښتنه بله ده چې د شکر به یوه بلته ځي د کور ولا نه ناستې پال ناستې نه پات غرلکه خوراک چې غاخ یوه بستره استعمال دی دي نه خو شکر یوه بلته ځي دا موضوع خو نه ده خو دا معلومات دا لږ راکړي.
ډاکټر صاحب که چېرې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه وپوښتئ.
ما پوښتنه کوله چې د دوی څو ماشومان ځای شوي دي.
ورور تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنه واوریده؟ متاسفانه فکر کوم چې د ورور اړیکه پرې شوه. وای فکر کوم ډاکټر صاحب دوی خبره دا و چې څو ماشومان تر اوسه پورې ځای سوي دي او په دې برخه کې وایي هغه مور چې دغه یو کال کېږي چې شکر ناروغي هم ورته پیدا ده. بلې اړیکې ته هم ورزو وروسته دغې نه بیا ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. سلامونه وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني څوک لکم زینم اړیکه نیولې؟
سلام خبر کوم د جلال آباد
نه. په خیر اغلی ورور خبرونه ته او مهرباني کچې کومه پوښتنه لری؟
دا زه سلام پوښتنه د من یو ځانه دا غوښته او نه باری دا په کټ دې لري دا د ماشوم د بسلی ور کوله چې کې نه ور کوله.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لری؟
مانا دا ده چې یو ماشوم په غې کې ده بل په خېټه کې.
دا یو ماشوم دا ول ماشوم دا یو څه دا ول هم دا نو ورته تستنه کړو تور زړې او نو که هم دا نو تر نه شيږي مې لسی ماشوم دې لاس ما شولې دې ماشوم دا ورته ولاسي مور کنه شي ورته ولاي.
بالکل ورته ولاي شي. هیڅ ډول ممانعت اوس نشته چې شو دې ورته باندې کی خو به ویل غلطه خبره به واشه تر سوچې ماشوم ته لکه یو واکسین ورنه کی یا مینو ګلوبولین ورنه کی شو دې ما ورکوي مګر اوس وایي چې نه اول شو دې ورکي خو به ویل چې په ا ماشوم چې او دیږي اول سات کې ورته شو دی ورکه خوځ وینه سلوي خو د قوتای م پر دې زر ماشوم ته شو دی ورکه یو ورته ورته واکسین هم کوي ورکه ورسته ورکه پرمانه.
بله ډاکټر صاحب
ډیر مهمه دي چې باید زر ورته ورکړي.
بله ډاکټر صاحب یو مشکل دا دی چې مور د ماشوم تور زیړی لري او کله چې کله چې تور زیړی ولري یعنی د دوی خبره چې آیا د دې اجازه شته چې ورته شو دی ورکل سی او کنه؟
ام دې باندې خبره کوله چې په خوا داسې غلط مفکوري وي چې ماشوم مور تور زیړی لري ماشوم شیدو ته ما چوي تر څو چې واکسین نه یې اخیسته. خو اوس وایي چې نه تر واکسین د مومنت زره کېږي اول زر ماشوم شیدو ته واچوي بیا وروسته واکسین ورکړي پروانه لري. او په خوا به ویل دا چې یو سات کې دننه ماشوم ته شو دی ورکه د ولادت نه پس د عملیات نه پس اوس وایي چې یو سات ته منتظر کېږي د سلویخت د قوپ دننه کې باید ماشوم ته شو دی او خپل شي.
بله. او ډاکټر صاحب د خوست نمو ورور اړیکه نیولې وه، وایي څو ماشومان تر اوسه پورې ضایع سوي دي او میرمن هم شکر لري، تقریبا یو کال کېږي چې دغه ناروغي ورته راپیدا سوې ده. وایي علت یې څه دی، څنګه باید په دې برخه کې درملنه وکړو؟
کاشکې چې د دوی اړیکه نه وای پرې شوی، چې ځینې سوالونه مو نه کړی وای. اول خو دوی خو کوم خپلوي خپل د کور والا سره نه لري، د وینې ګروپ یې څه دی، آیا ژوندی بچی لري که نه لري، آیا د دوی ماشوم په خېټه کې خرابېږي یا ژوندی پیدا کېږي بیا مړ کېږي. او د ټول نه لوی هغه دلیل چې دوی خپله وویل چې یو کال کېږي چې دوی ته شکر پیدا شوی، چې دوی یو کال کېږي چې پې باندې پوهېدلی دي، کېدای شي چې دغه شکر د دې نه ړومبی هم وو او دوی پې باندې نه وای پوهېدلی. آیا کوم بل مشکل لکه جاغور مشکل خو نه لري؟ آیا د دوی وزن خو زیات نه دی؟ آیا د دوی په رحم کې خو کوم مشکل نه دی؟ دغه ډېر زیات سوالونه دي چې دغه باید حل شي او دلیل ورته پیدا شي چې زر زر ماشومان نه راوړي. ولا چې خام وي او نقصانونه هم کېږي، باید کم له کمه شپږ میاشتې باید وقفه راوړل شي. د ماشوم چې یو نقصان کېږي او بل په خېټه کېږي، د دې په منځ کې حداقل شپږ میاشتې بیا وقفه باید راوړل شي او شکر اول کنټرول شي.
استدیوی